ستړي مشي تاسو زموږه کلاساته راټیم ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن وویل چې د افغانستان له سرحد سره یې د یوې نښتې پر مهال دوه افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د شمس الدین شاهي په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تاجکي چارواکي وایي په دې نښته کې درې برید کوونکي هم وژل شوي دي او درې ماشیندارې، درې ټوپک، لس لاسي بمونه، د شپې لیدو لپاره یوه دستګاه او یو شمېر مهمات له برید کوونکو څخه نیول شوي دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو افغان طالبان تورن کړل چې د سیمې د ثبات او د ترهګرو قاچاقلونکو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې چې تیر مخام وشو د سری او ملګری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. جنرال سری د پرسیدلی جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت سره و. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژاندو وسله والو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وواژه. د شمالي وزیرستان د مرلي سیمې اوسیدونکو وایي چې د پوځیانو وسله والو د نښتې پر مهال د خلکو پر کورونو توغندي او مرمۍ لګېدلې دي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 ملکیان یې ټپیان کړي. ملک نصر علی خان چې په سیمه کې دوامي نېشنل ګوند مشر دی مشال اړې ته وویل چې دا نښته نن سهار پیل شوه او د پر کور د توغندي د لګېدو له امله د ده لور، ورور او وراره ټپیان شوي دي. د وزیرستان ملکی ادارې او د پاکستان پوسټ روسه د دې جګړې په اړه څه ویل نه دي، خو تر دې مخکې بیا بیا د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب ژمنې کړې دي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په لسګونو مشکوک غړي نیولې دي. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر په ایکس پاڼه لیکلي دي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړي په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حمله وکړي. د دې څارنوالۍ د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 124 ځایونه پلټلي او له 128 مشکوکو کسانو څخه 115 نیولي دي. په بیان کې د یو شمېر تومانچو مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو په واتیکان کې د کرسمس په مراسمو کې په نړۍ کې د سولې هیله وکړه. پاپ لیو امریکایی دی. د پاپ په صفت د کرسمس په مراسمو کې د خپله لومړنۍ وینا کې ویل کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. پاپ زیاته کړه چې په دې مبارکه ورځ کې به په غزه کې تر خیمو لاندې باد، باران او سړې هوا ته پراته خلک څرنګه هیرو. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهب او ټولنو کې لا پرون غرمې راهیسې پیل شوی او د جمعې تر ماښامه دوام کوي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره د مطالب واوریدل شي. په تهران کې د جنرال سری له وژل کېدو وروسته په دې هېواد کې میشت پخواني پوځیان خپل امنیت ته اندېښمن دي. وړاندې به د دغو سرتېرو اندېښنې او دا چې جنرال سری څه ډول په ایران کې وژل شوی دی وروستي جزئیات درکړو. ترکیه ته ور شو چې هلته له دې هېواده بیره ته په زور راستانه کړی شوي یو شمېر افغان ځوانان شکایتونه لري.
داوطلبانه نوم سی ورکوي دوی د ډیپورت هغه داوطلبانه نه و، بدبختانه هغه په زوره باندې دوی باندې د ډیپورت سندونه امضا کېدل.
له دې سربېره نور مطالب هم درته لرو، ملتیا غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره سید قادر جلالوف دی. په ایران کې د یو پخواني افغان پوځي جنرال وژنې هلته میشت نور افغان پخواني پوځیان د ځان او کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د څو ولایتونو پخواني امنیه قومندان اکرام الدین سره د چهارشنبې په ماښام په تهران کې د نقاب لرونکو او ناپېژاندو وسله والو لخوا په ډزو ووژل شو. دا وژنه له غبرګونونو سره مل ده او د ایران له حکومت څخه غوښتل شوي چې عاملین یې معلوم کړي، خو د ایران حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې په ایران کې د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی جنرال او همکار هدف وګرځول شول، په هغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان پخواني پوځیان د ځان د امنیت اړوند سخت اندېښمن او د ګڼو نورو غبرګونونو راپارولي دي. د افغانستان تیر جمهوري نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان ولایتونو د وزل سوي امنیه قومندان جنرال اکرام الدین سری سکرتار او نږدې خپلوان د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل سری او د صافي په تخلص هغه سره مال یو همکاري پرون چهارشنبې د ماښام شاوخوا شپږ بجې په تهران کې د دوو ناپېژانده نقاب لرونکو وسلوالو لخوا د دفتر او کور په لاره کې په ډزو وسل شول. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. له تهران او د جنرال سری له کوره ازادي راډیو ته وویل
دفتر او خانه جنرال نزدیکی هم است، اون طرف دفتر ماست، این طرف خانه شست، یک سه چهار تا خانه فرقش است.
در جنرال صاحب کور او زموک دفتر یوازی دو دری کور سره لری دی. نیچه کور تر روان شو لرکی نقبل رون کو کسانو پری دوسلی حمله وکره. چند که بل کماندان در صافی پنم هغه و دری مرمی در جنرال صاحب پرزده ملا او زان لگی دلی او مرخی ردی چه روختون تا ورسی کی لرکی شیدان شد. تشک پرته یوازی موک او کورنی مونه بلکه نور پوزیان هم سخت اندیخمند یو چه ولی ده تهران پزره که ده سی پیخ وشوا
دایوایی هغه سره یو بل همکار هم شدیدن تپی سوایی او زیاتوی چې سری په تهران کې د خپل افغان پوځیانو د اقامتي ستونزو د حل لپاره یو دفتر پرانستای و. د اکرام الدین سری جسد لا تهران کې دی او د سکرتر په خبره تر اوسه په ایران یا خپل خاورې افغانستان ته د انتقال او تدفین اړوند پریکړه نه ده سوې. د ایران له حکومت او نړیوالو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او ورته د قانوني سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تهران کې دې سوې پیښې ایران کې میشت ګڼ پخواني افغان پوځیان د خپل ځان، کورنیو، همکارانو او ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په تهران کې میشت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پخواني پوځي جنرال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
قطعاً یوازې موږ نه، بلکې زموږ ټول ملګري چې دلته ورسره تماس کې یو سخت اندېښمن یو. گروپونو کې ټولو لیکلي چې ځان ته پام وکړئ او له یو بل سره اړیکې مه نیسئ، تګ راتګ مه کوئ. له کله چې دا پیښه شوې زموږ د ځان، کورنیو او خپلو همکارانو اړوند اندېښنې په مراتبو ډېرې شوې. باید د ایران دولت زموږ په اړه
دغه شان د ایران په شیراز کې بل میشت افغان پخوانی پوځي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی کارکوونکي هم چې د ورته دلیل له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د اکرام الدین سری وزن ته یو شمېر غبرګونونه هم ښودل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق تر دې پیښې وروسته په خپله ایکس پاڼه د دغو دوو افغان پخوانیو پوځیانو وزل غندلي او دا یې یو تنظیم سوی جنایت او د جدي خطر زنګ بللی دی. فایق لیکلي د افغانستان د پخوانیو نظامیانو له منځه وړل حتی په جلاوطنۍ کې هم دوام لري او عاملین یې له بشپړ مافیته برخمن دي. د دې جنایت پر وړاندې چوپتیا له هغوی سره همکاري ده. دغشان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم دا وزنه پلان سوی بللې او د جدي پلټنو غوښتنه یې کړې ده. ګڼو نورو پخوانیو افغان پوځي جنرالانو او چارواکو هم په دې اړه خپل خواله رسنیو کې ورته پیغامونه خپاره کړي دي، خو ایراني چارواکو تر اوسه د دې وزنې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د اکرام الدین سری او د هغه د همکار وزنه غندلې، خو د دې جبهې ویان علي میثم نظري بیا د چهارشنبې په ماښام ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې طالبان د دې وزنې تر شا په لاس لرلو تورن کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د دې ادا په اړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نظر ولري، خو د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه کوم بل طالب چارواکي تر اوسه د دې تور په اړه کومه تبصره کړې ده. د یادونې ده چې تهران کې میشت او هلته ګڼو افغان پخوانیو پوځیانو سره ارتباط لرونکي د تیر جمهوري حکومت د پوځي وزل سوي قمندان اکرام الدین سری تل د طالبانو حکومت د پخوانیو افغان سرتیرو په وزلو او نیولو تورنوه او د طالبانو د حکومت له مخالفینو څخه و. دا په وروستیو میاستو کې په تهران کې د طالبانو د حکومت ضد شخصیتونو دوهمه وزنه ده. څلور میاستې وړاندې یو پخوانی جهادي قمندان معروف غلامي هم مشهد ښار کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووزل سو. په تهران کې د دې پوځیانو د وزلو راپورونه او پرې د طالبانو تورنېدل په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د روان کال اګست په یوویشتمه برټانوي ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د استخباراتي معاملې په ترڅ کې طالبانو ایران ته هغه نوملړ ورکړی چې پکې په افغانستان کې د برټانیا پخوانیو افغان پوځي همکارانو او جاسوسانو نومونه شامل دي. په راپور کې راغلی و ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ سره خبرو کې پر دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په مقابل کې طالبان ترې ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. خو هغه مهال ایران او د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه ویلي. د اکرام الدین سری خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی 25 کلن د افغانستان د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی او د څلورو اولادونو دوو هلکانو او دوو نجونو پلار او په 2021 کال کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته د خپلې کورنۍ سره د ایران تهران ته کډه شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږه کله ازادي رادیو نوري د ازادي اروپا ازادي رادیو د تاجکستان څنګه د خپل سرچینو په قول وایي چې له افغانستان سره د تاجکستان پر پوله نښته شوی او په ترڅ کې دوه تاجک پوله ساتي وژل شوی. د تاجکستان امنیتي چارواکو دا پیښه تایید کړې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي. چې دا برید په تروریستي انګیزه شوی او که د جنایي ډلو کار و. تاجکي چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې تاجکستان تا د ترهګرو قاچاقبرو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه پوره کوي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د تاجکستان چارواکو د افغانستان پولې ته څیرمه د نښتې په ترڅ کې د خپلو دوو سرحدي ساتونکو د وژل کېدو پخلی کړی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې سرحدي ځواکونو د دسمبر په 15مه په یوه خبر پاڼه کې وویل دا پیښه د دسمبر په 24مه ماسپښین د شمس الدین شاهین ولسوالۍ قاوق سیمه ته نږدې شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د یوې ترهګرې ډلې درې غړي له پولې واوښتل او غوښتل یې چې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړي، خو دا نه دي ویل شوي چې دغه بریدګر د کومې ترهګرې ډلې غړي وو. د خبر پاڼې له مخې د ملي امنیت دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو دو افسران زیربون نوروز بیکوف او اسمت الله قربانوف په دې برید کې وشل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته سرچینو ویلي درې دېرش کلن زیربون نوروز بیکوف په شپږ مربیو ویشتل شوی. هغه د غرنی بدخشان د کورواک ولایت د شیخنان ولسوالۍ اوسیدونکی و او تر عدلي معاینې او پیژندنې وروسته یې جسد خپل ټاټوبې ته ولېږدول شو. په کولاب سیمه کې سرچینې وایي د بل سرتیری 28 کلن اسمت الله قربانوف جسد شاوخوا 200 متر لاندې یوې کندې ته لوېدلی دی. د سرچینو په وینا اوس د ژغورنې یوه ډله د هغه د جسد د راایستلو هڅه کوي. اسمت الله قربانوف د ختلان ولایت د همدانی ولسوالۍ اوسیدونکی و. دوی دواړو د سرچشمه په سرحدي قطعه کې دنده ترسره کوله. سرچینی هم درازوی چې په دې نشته کې دوه نور سرحدي ساتونکي ټپیان شوي دي، خو د سرحدي ځواکونو په رسمي اعلامیه کې د ټپیانو یادونه نه ده شوې. د تاجکستان چارواکي وایي چې له افغانستان نه راغلي درې بریدګر هم په دې پېښه کې وژل شوي دي، او ترې درې ماشینګنی، درې ټوپکونه، لس لاسي بمونه، د شپې عینکې، چاودیدونکي توکي او نورې وسلې ترلاسه شوي دي. په دې بیان کې د تاجکستان د دولتي امنیتي خدماتو د سرحدي ځواکونو چارواکو د افغانستان د طالبانو حکومت تورن کړی چې د تاجکستان له پولیسو سره د امنیت او ثبات د ټینګښت او د توندلارو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل نړیوالې ژمنې نه دي پوره کړې، او له هغوی د تاجکستان له خلکو د بخښنې غوښتنه کړې ده. تاجکستانی چارواکو د دې برید د انګیزې په اړه څه نه دي ویلي، او دا یې هم په زغرده نه دي ویلي چې آیا دې برید تروریستي هدف درلود او که د مخدرو موادو له قاچاق سره تړاو درلود. تاجکستان له افغانستان سره نږدې 1400 کیلومتره اوږده پوله لري، سره لدی چې طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو ډلو لخوا نه کارول کیږي، خو د تاجکستان چارواکي د پولې هغې غاړې ته اندېښمن دي چې د دوی په وینا هلته د مخدرو توکو قاچاقبران او وسلوال پټ دي. د روان کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه د تاجکستان پر شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو درې بریدونه وشول چې په نتیجه کې لس چینایي کارګر ووژل شول او یا هم ټپیان شول. د دغو کارګرو ځینو د تاجکستان د شوراباد ولسوالۍ د سرو زرو په یوه کان کې کار کاوه، او نور د درواز په سیمه کې د سړک جوړولو پر پروژو بوخت وو. تاجکستان هغه بریدونه تروریستي وبلل، او چین د دواړو پیښو د څېړنې غوښتنه وکړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ترکیه د کډوالو اداره وایي چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 ډیر افغان کډوال په دغه هیواد کې د قانوني استوګنې اسناد نه درلودلو له امله نیول شوي دي. د ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په دغه موده کې په ټولیزه توګه له 1250 ډیر کډوال نیول شوي دي چې افغانستان ته د نیول شوو کسانو د لست په سر کې دي. یو شمېر افغانان چې د ترکیې د پولیسو لخوا بیا له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي، او هغه کسان چې لاهم په دې هیواد کې له نیولو سره مخ دي، په ترکیه او افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دغه دننه د کیمپ کې کوم ورکی نو هلته ډیره سخته سزا ورکول کیږي.
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی ځوان دی چې د ترکیې د پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. د پنځمې په ورځ د جدي په څلورمه ازادي راډیو ته وویل چې په ناقانونه لاره د کارموندنې لپاره ترکیې ته تللی و، خو د کال په لومړیو کې د ترکیې د پولیسو لخوا له نیول کېدو او په کمپ کې د سختو ورځو له تېرولو وروسته بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی.
ما زیات شمیر مشکلات و لکه دی ماجرینو دی اطعام مشکلات، یه دوده ای که دیر مشکلات و دست دست ماجرین و رسال تا دیر وقتی تیر سوی و او بل آقا کم دو طلبانه نوم سی ورکی دوی دی دیپورت آقا دو طلبانه نو بدبختان آقا پر زور بندی دوی بندی دی دیپورت سندون امزا که دل دری میاست که نمگه ملگر ای یعنی بسته او میاست غلمار بسترگونه لی در غدی بندی و نو تا
پا ترکیه کی وی بلې افغانې چې د استوګنې وخت پای ته رسیدلی د نوم نه خبرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم افغان کډوال جبري استلو له خطر سره مخ دي.
مهاجرین با خطر دیپورت اجباری مواجه هستند. شخصا خودم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم.
کډوال دلته له جبري استلو سره مخ دي. شخصا زه خپل د دیپورت له ګواښ سره مخ یم. روان کال پترس کې ما خپل د استوګنې د تمدید لپاره درې ځلې اقدام کړی دی چې دوه ځلې لن محاله استوګنه راکړه، خو دریم ځل باوري نه یم چې د سیدو لپاره به اقامه راکړي او کنه.
په ترکیه کې د افغان کډوالو نیول، استل او د نیولو شړلو له ګواښ سره مخ کېدل په داسې حال کې دي چې تازه د دغه هیواد د کډوالو ادارې راپور ورکړی چې د روان کال د ډسمبر تر 13 پورې په ترکیه کې له 1250 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو نه لرلو له امله نیول سوي دي. د ترکیې د حکومت ادارې ویلي چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول سوي ډیر کسان افغان کډوال دي چې شمېر یې له 2000 کسانو ډیر دی. د ترکیه د کډوالو ادارې په ټکو له افغانانو وروسته د نیول سویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. د دې ادارې معلومات ښیي چې په 2015 کال کې د نیول سویو پناه غوښتونکو شمیر د تیر کال په پرتله کم سوی دی. دا اداره زیاتوي چې د ترکیې پولیسو په 2014 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 215,000 ډیر پناه غوښتونکي نیولي چې له 15,000 ډیر افغانان هم پکې شامل دي. د ترکیې د کډوالو ادارې د روان کال په عقرب میاشت کې هم د افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر او سودان څخه د لسګونو زرو بې اسنادو کډوالو د نیولو اعلان کړی و او ویلي و چې افغانان پکې تر ټولو لویه برخه جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو او په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوو هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سږ کال 2.6 میلیونه ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته استولي دي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني، اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستنه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې سرغړونې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی و چې د بشري ناورین ژوروالی، د بنسټیزو خدمتونو سخت کمښت، پراخه بیکاري او د طبیعي پیښو منفی اغیزې د راستنیدونکو د خطر او زیانګلۍ کچه د پام وړ لوړه کړې ده. ترکیه یونان سره د نږدېوالي له امله د افغان او نورو هیوادونو د کډوالو لپاره چې هڅه کوي اروپا ته ورسیږي د ترانزیت یوه مهمه لاره ده، خو افغان کډوال ډیری وختونه د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي پر مهال د پولیسو په عملیاتو کې پنهه کیږي. ترکیه په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، خو بیا هم دا هیواد اوس مهال له 2.5 میلیونه زیاتو کډوالو کوربه دی چې ډیری افغان او سوریایی وګړي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه غلازاده رادیو نوور افغان سندرغړی فرحت دریا وای په 2015 کال کې د خپل کنسرتونو نړۍ چې لاسټرالیا پیل کړی و په جرمني کې پای ته رسوي. هغه ویلي د نوي زیږدیز کال په مناسبت کنسرت به د جنوري د لومړۍ نیټې په شپه په همبورګ کې وي. دریا وای د نوبل مریض کال یا نوروز لپاره به هم ځانګړې سندریزې ډالۍ ولري. له فرحت دریا سره زموږ همکار مرکه کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی. فرحت دریا د هالند امستردام کې تر کنسرت وروسته اوس په فرانسه کې دی او پاریس کې د خپل هنر ننداره وړاندې کوي. هغه چهارشنبه د دسمبر په 24 ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 2015 کال لپاره د خپلو کنسرتونو لړۍ چې له استرالیا پیل کړې وه په جرمني کې او د نوي زیږدیز کال په شپه پای ته رسوي.
کنسرت های دوره‌ای سال 2025 ما اصلا از
استرالیا 2015 کال لپاره از ما دوره‌ای کنسرت کړه. اصلا په استرالیا کې پیل شوی و، بیا موږ کانادا ته ولاړو او اوس دا سپې او دا شور په اروپا کې هیواد په هیواد، ولایت په ولایت او ښار په ښار ګرځي. د 2015 کال تر پایه هم او د دغه کال وروستۍ شپه موږ په همبورګ کې 2016 کال ته سپارو.
25 ما به 2026 د شهر همبورګ تحویل میدیم.
ښاغلی دریا وایي په استرالیا، کاناډا او هم تر اوسه په اروپا کې له کنسرتونو پراخ هرکلی شوی او مینهوالو یې پکې په پراخ ډول پکې ګډون کړی دی. نوموړی زیاتوي چې دې کنسرتونو ته یوازې په یادو هیوادونو کې د ده مینهوال نه، بلکې له ګاونډ او نورو لرې او نږدې هیوادونو هم خلک ورغلي وو. فرحت دریا وایي د نوي لمریز کال لپاره نوي سندرې لري او په خبره یې نوروز بې شعر او موسیقي نه کیږي.
در سال نو و نوروز خودم در حوالی ماه مارچ و
خپل نوی کال او خپل نوروز لپاره په مارچ میاشت کې زه تازه سندرې لرم. زموږ خپل نوی کال، زموږ خپل نوروز له سندرو، مینه او شعر پرته نه بشپړېږي.
به عشق او به شعر مکمل نمیشه.
سرحد دریا په پښتو او دری دواړو ژبو سندرې وایي. هغه یو مهال د باران په نوم د موسیقۍ د یوې ډلې مشر هم و چې د افغانستان څو ځوانو او نوموتو سندرغاړو یې غړی توپ درلود. فرحد دریا له اوږدې مودې راهیسې په امریکا کې اوسېږي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې وخت په وخت خپل هېواد ته به هم تللو او خپلو مینهوالو ته یې هنري پروګرامونه کول.
خدایا سبای ما که دمین، خدایا سبای ما که او
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ کله ازادي راډیو نوري اوس کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم اوري او همدارنګ کولای شئ زموږ ځانګړي اپلیکیشن ته ورشي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پروت دی. یو د ویب پاڼې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده، هلته زموږ خبرونه واوري. اوس مرزو په ننګرهار کې د مالټو د باغونو د حاصلاتو په اړه باندې راپور اورو چې په وروستیو کې حاصلات ښه شوي دي. باغ لرونکي او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې لامله بیا خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکو مالټې کرل شوي او سږ کال د تیر کال پرتله یې په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی. نور تفصیل له سنا کاکړنا په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته له 100 زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې څه کچ په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر نه خدا ښه دي. او تاسو خپل هم وګورئ مقدار خسته حاصلات کړی دي او په ښه قیمت او په مناسب ختم شوی. الحمدلله مونږ د انجنیرانو چې مونږ رقم پر رقم د سرو دوایانو سونه پتون راغې دا ولې کې دا دواړه پوښید. او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړی دي.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه غونډه ډېره مننه چې زموږ غونډې غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت سره جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال عمارتي شرکت له لوري په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تېر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لا یې حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټي اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسېدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په درویشتمه ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وې، دوه رقمه وې، چې یو رقم مالټې وې چې ډېرې ښې وې، درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي، او یو رقم مالټې وې چې من په 1400 وې. نو ډېرې خوندورې مالټې دي، د وطن مالټې، د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار له باغونو ترلاسه کېږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلال رحم کرن تو کون کچھ ٹول بجو روغ او صحت مند ویاسے زاستا شون کی تاس ٹول تے اول زلبیا دے اول سم ٹول کی کیمیا مضمون اوم لوست شراغلاست وے رانو د کون کوز موج او تاسو نن نه یوز درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل چې د 55 سم صفه څخه پایل تر څلور او یم صفه پورې دوام لري. څلورم څپرکی اوم لوست دی. فرانوز د کونکو رازو کیمیاوی تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوی تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کې دا څرګنده شوې ده او دا ښودل شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کیږي. خو دلته دغه پر دې اساس ولې تعامل نه ترسره کیږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل پشي جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف څه شی دی، په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو. ګران زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو. چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو، که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بیګه پتو کوم را تاسو وینئ چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمن تعامل تر سره سوري په دې مرکب کې کچیر د تعامل څخه ورسته، یعنی په عین وخت کې دوی په تجزیوي تعامل د دې ترمن تر سره سوي دي. وینئ چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یو اندازه اوسي او مساوي اوسي، دته موږ تاسو کیمیاوي تعادل ویلای شو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینی ځانګړتیاوي، ځینی خواص پر اساس هم کولای شو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپیژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپل عموما همیشه په سرپټلو شکې رامنځته کیږي، تر څو محصول یا غول یا موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوهم کیدای سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کیدای سي چې څو سي ثابت پاتې سي، ځکه د دې ترمنځ څه شي رامنځته کیږي، تعادل رامنځته کیږي. دریم کیدای سي چې کتلست هم خپله په تعادل باندې چې شي ولري اغیزه ونه لري، کیدای سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کیدای سي چې د هغوی وخت څه شي کړي، لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي، ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل دینامیک خاصیت دی، چې دغه دینامیک خاصیت او دینامیکي طبیعت هم د کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو به موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کیږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګران زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدیز کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړل، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یې یاد کړل، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سوگران زکون کو کیمیاوی تعادل مو پیژندل اوس رازو زینی کیمیاوی تعاملات تی چې هغه باید و پیژندل سی چې عبارت در رجعی تعاملات څخه دي چې مراد تاسو په تیر لوستونو کې هم لوستي دي بیا هم یو مرور پکو رجعی تعاملات هغه تعاملات تی چې په دواړو جهاتونو سره سرته رسول کیږي یعنی دا چې لومړنی مواد محصول جوړوي او محصول مواد بیرته په لومړنی مواد باندې تجزیه کوي دته مراد تاسو تجزیه تعامل رجعی تعاملات وایو د بیلګې په توګه مراد تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي دلته مراد تاسو څنګه پوسو چې د دې ترمنځ رجعی تعاملات تر سره یو خو دغه دوه وکتورونه او غش په واسطه سره مراد تاسو پوهیږي چې دا یو تجزیه تعامل دی بل په همدې ترتیب کچیرې د دې محصول مواد مراد تاسو بیا تودوخه ورکړو یو اندازه یا هم د یو کتلس پشتون کې د دې ترمنځ دوی څه شي تجزیه سي دی بیرته په خپل لومړنی اعضاو باندې تجزیه کیږي نایتروجن ورڅخه جلا کیږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کیږي په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بیرته په خپلو آیونونو باندې څه کیږي تجزیه کیدای شي کلسیم کاربونیت کچیرې تجزیه سي د دې ترمنځ رجعي تعامل داس تر سره کیږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي بیرته کچیرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي مراد تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکړي چې دا د دې ترمنځ یو رجعي تعامل تر سره تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ویل کیږي چې په یو جهت سره سرته رسیږي لومړنی محصول جوړوي خو په همدې شرایطو کې محصول مواد خو محصول مواد بیرته په لومړنۍ موادو باندې نشي تجزیه کیدلی د بیلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کیږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي کچیر موږ تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نشي کولی بیرته چې خپله په لومړنۍ مواد باندې چې شي تجزیه سي محصول مواد لاس راکوي چې کاربون ډای اکساید خو کاربون ډای اکساید ګاز بیرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنۍ مواد باندې نشي تجزیه کیدلی په همدې ترتیب کچیر موږ تاسو وګورو دوه مالیکول دو اټوم هایدروجن د چیر سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي کله چې تعامل کوي دوی په چش باندې په اوبو باندې تجزیه کیږي دوه مالیکول اوبه مراد تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي خو چیرې بیرته محصول مواد په لومړنۍ مواد باندې نشي تجزیه کیدلی په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې مراد تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن کچیر وګورو دوی بیرته خپل په لومړنۍ مواد باندې نسی تجزیه کیدلی چې دې ته مراد تاسو غیر رجعي تعاملات وایو زده کوونکو د غیر رجعي تعاملات څخه مراد تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې مراد تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت مراد تاسو تعادل ویلی سو خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنی تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل تعادل څخه دي لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې ویني چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کښې څه سوې ده ترسره سوې ده چې په دې تجزیه کښې مراد تاسو ویني چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کښې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې مراد تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سراتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره مراد تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کیږي په کیو سي سره چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي په همدې ترتیب اے ضرب ډي تقسیم پر اے ضرب بی سره کیدای شي د دوو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم را تاسو لاسته راوړو نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښې خواته کیدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي همرا تاسو کولی شئ چې په دې سره مثالونه هم حل کړو راځو ګران زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغېزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغېزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځته راغلي په هغه باندې بحث کوو بیا راځو وړو تاسو مثالونه به هم حل کړو دې برخه کې مرو تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده، چې کېدای سي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل وسي په تعادل باندې، بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون، په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل، او د تودوخې د درجه اغیزه، څلورم هم د کتلستون اغیزه، چې هر یو یې په ترتیب سره مرو تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو د غلظت د بدلونونو اغیزه ده، چې په دې باندې بحث کوو. کچیر مرو تاسو ګورو خپل په یو کیمیاوي تعامل کې کچیر په تعادل کې یا هم د تعادل په حالت کې قرار ولري، د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي، دلته تعادل له منځه ځي، دلته تعادل له منځه ځي، ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو چې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي وسي. نو کچیر دی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي، خو یوه برخه پکې زیاته، یا محصول پکې زیات سي یا تعامل پکې زیات سي، په دې کې یو برخه زیات سي، د دوی تعادل چې شکیږي له منځه ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل شي خواته، او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کینې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتیږي، تعامل چپې خواته، او که محصول کم شي نو تعامل بیرته شي خواته، چې شي کولی شي حرکت کولی شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمین هغه د غلظت بدلونونو اغیز موږ او تاسو شي. که چیرې د محصول دې طرف زیات شي مخ پر شي خواته حرکت کوي، او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کینې خواته دی چې کوي حرکت کوي. د مثال په ډول موږ ته یو مثال راکړ دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړې ده، چې څلور موله، په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول، او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی، تاسو د دوی څه پیدا کوي؟ د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ. د هرې کمیت پر ځای باندې خپل چش وزه کوو، قیمتونه وزه کوو، د نایتروجن د اکسیجن، او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وزه کړله. بلاخره کله چې مو قیمت وزه کړ، په نتیجه کښې موږ او تاسو دې وینو چې دا مربع ده، او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضربې څلور مساوي په څلور سره کېږي. څلور مربع مو څلور مو مربع کړ، شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ، مساوي په څلور سره سو. چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت چې شکو لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګراز د کوونکو هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی، چې په جامداتو او مایاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي، خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري. نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت چې شي کولی شي له منځه وړلی شي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات شي، تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي، خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم شي، نو په هماغه خواته په هغه ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي؟ کمیږي. ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي؟ کمیږي. نو دا هم د فشار اغیزه وه. او په همدې ترتیب یو هم نازو د تودوخې د درجې اغیزه وه، چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای سي، چې موږ او تاسو مخکې هم لوستې وي، د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي، کېدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا شي خواته د تعامل شي خواته، او د اکزوترمیک تعاملات چټکتیا بیا کومې خواته؟ کینې خواته زیات شي. یعنی که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو، لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ، نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمن تعامل داس ترسره سوی ده، چې دوی کومې خواته؟ د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل چې شي سوی ده، د اکزوترمیک تعامل ترسره سوی ده. خو د تعامل وچپ طرف ته بیا تاسو وګورئ، بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو، د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول موږ ته څه شي په لاس راکوي؟ نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي. نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته کومې خواته؟ د ښي خواته و چپ خواته څه شي سوی ده؟ زیات سوی دي. اندوترمیک تعامل څه شي سوی دي؟ ترسره سوی دي. رازو ګرانو زده کوونکو، یو بل عامل اغیزه یې دا وه چې د کتلستونه اغیزه وه، چې خپله کتلستونه هم کېدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري، ځکه کتلستونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي، کیمیاوي تعاملات چټکوي، چټکتیا ورته بخښي، او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه کوي؟ لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ، موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید د اکسیجن سره تعامل کوي، د دوی ترمین ګورو چې یو رجی تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړه طرفونه ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلیس چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پرې کړی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته څو سوالونه مطرح شوي دي. درجه ای او غیر درجه ای تعاملات کوم تعاملات ویل کیږي؟ په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي؟ ویل کی دریم د غلظت ثابت ماده ده ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه، چې د دواتیمې صفې څخه پایل تر یو نویمې صفې پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویل چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه، چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا استلین مرکب ده چې عمومي فورمول یې مساوي ده په سی ان ایچ دو ان منفی دو سره، چې ان دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب چې ده استلین، او د دوی هر ون کېدای شي چې دوه یا سو دریګونی دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم دریګونی یا هم سو دریګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړي. او کچېری الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سي، بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي، او د الکاینونو یو دوه دریګونی اړیکې کېدای سي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته، چې په الکاینونو کښې خپله یو بنسټیز لعامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي، چې د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکې په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده. او د کاربون د اټومونو تر منځ درې ګونې اړیکه جوړېږي چې دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینی په شکل کې، د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یوه یا هر یوه یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي. د اړیکو تر منځ یو سلاتیا درجه زاویه ده، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو تر منځ د پي دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پي په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده. او دویم کاربون یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پي د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي. او د دوی تر منځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایل اړیکه څخه چې شوې ده جوړه شوې ده. او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ او تاسو ولیدل، اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته، چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه د الکاینونو ایزومیرونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه د کاربوني زنځیر په جوړښت او هم په زنځیر کې د درې ګونې اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري. یعنی د الکینونو له ایزومیرې سره څه لږ ته ورته دي، خو د سیس او د ترنس ایزومیرې دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي، او د کاربون د دوو اټومونو تر منځ د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او په همدې ترتیب سره د دوی تر منځ هغه درجه چې ده یو سلاتیا درجه ده، په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي. او یو لومړی مرکب چې ده هغه استلین ده، چې سټلین خپل یو خطي مالیکول غوندي یا مالیکولي جوړش لري، خطي مالیکولي جوړش لري، او په دې ترتیب سټلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. رازو ګرازو کوونکو د الکاینونو ایزومیری ته چې دوی چې دی د الکاینونو ایزومیری چې د کاربونی زنځیر په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري، یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځته راځي، او د الکینونو له ایزومیری سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دی د سیس او د تریمس ایزومیری نه لري، او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د ایس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي، او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي، او مالیکول یې خطي دی. او په همدې ترتیب لومړی مرکب یې ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل، او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیری نه پکښې لري، خو بیوتاین پکې ایزومیری لري. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ تاسو د بیوتاین ایزومیری حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دی یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو، د الکاینونو نوم ایښودنه وایو، چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه موږ تاسو ویل چې دوی چې دی الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکاین ګروپ د سیکلین مشتق ګڼل شوی دی. نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو، د ایسیتلین دوی دی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید، او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو، نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ور زنځیر انتخاب سو، د کاربن او کاربن تر منځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو، او په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزی نوم اخلو، یا د کوچني پاتشینې او د لوی پاتشینې نوم اخلو، په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو. دا چې دا د کاربن او کاربن تر منځ درې ګونې اړیکه ده، نو موږ تاسو د ان ای په ځای باندې د وای ان ای کلمه اضافه کوو، نو وایو چې په درېیم کاربن باندې میتایل، ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده، په درېیم کاربن باندې میتایل، او پر اول کاربن باندې څو ګونې اړیکه ده، درې ګونې اړیکه وجود لري. نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین، یا همداسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې دوه درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د ور زنځیر په هر موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي. نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوهم کاربن باندې بیوتاین، دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو. اوس د الکاینونو فزیکي خواص، دا چې موږ او تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله، اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي، فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي، او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر، یعنې د دوی د اټومونه چې دي، هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري. له پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای شي د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري، خو د شپاڼو څخه پورته دوی چې شته په جامد حالت کښې شتون لري. او په همدې ترتیب ایسلین چې د هغه 103 درجه سانتي ګریډ کې په ایشیدو راځي، خو ایسلین چې د بیرته کېدای شي چې په منفي 2.5 درجه د سانتي ګریډ کې څه شي په ایشیدو راځي. نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري، چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي. نو دوی حلېدل، خو بیا هم دوی چې دی په اوبو کې لږ څه حلېږي، یعنې لږ څه حل کېږي، او په همدې ترتیب دوی چې دی په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زه ګراول زده کوونکو، د الکاینونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص یې موږ او تاسو ولوستل، دا چې دوی چې دی کیمیاوي خواص یې د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره، یعنې د کاربون د اټومونو ترمنځ، دوی د ایس پی هایبرید په درلودلو سره، او همدا ترتیب د دوی تعاملات چې دي، د هغوی د ډلې څخه یو هم د الکاینونو ځانګړتیا ده چې کولی سي جمعي تعاملات سرته ورسوي. خو د الکاینونو تعاملات چې دي، هغه کېدای سي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره سي. په لومړي پړاو کې کېدای سي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي، او په دویم پړاو کې کېدای سي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو یعنی په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای سي چې څه شی ومومي، بدلون ومومي. نو په همدې خاطر از عمر او تاسو د اسیتلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي چې مراد تاسو په دې ځای کښې وینو، د دې جمعي تعاملاتو کښې اسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي. په نتیجه کښې مراد تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې ده هغه له منځه تللې ده، او د سوګنې اړیکې توصیفي تعامل یې مراد تاسو ته ورو ورو د دوی تر منځ څه شي کېږي ترسره کېږي، د ډای برومو ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. خو که چیرې د الکاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ځیر سو، د الکانونو په هایدروجنیشن کې بیا ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د الکینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته څه شي کېږي تعامل ترسره کېږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینئ د ایتین په نوم سره یو مرکب څه شي کوي لاس راکوي. ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي چې د الکانونه څه شي سول، الکاین دلته ایسیتلین هایدروجنیشن سو. نو ځکه په نتیجه کښې موږ او تاسو وینئ چې دلته څه شي په لاس راکوي، تعامل یې ورو دی، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي. خو که چیرې د الکاینونو هغه پولمرایزیشن ته ځیر سو، د پولمرایزیشن کې دوی کولای سي چې د کتلستونه په شتون کښې یو له بل سره تعامل وکړي، او د شرایطو په پام کې نیولو سره کېدای سي چې بېلابېل مرکبات شي شي ترې لاسته راسي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کې اسیتلین د بل اسیتلین مالیکول سره تعامل کوي، په نتیجه کښې بېلابېل مرکبات ترې لاسته راځي. او په همدې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویضي تعاملات دي ګرانو زده کوونکو، چې اسیتلین مالیکول کولای سي چې د هغه د مونو الکال یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو، او په همدې ترتیب د فلزاتو سره څه شي وکړي تعامل وکړي، او په نتیجه کښې د دوی د اسیتلین او د هغوی تر منځ مثال تعویضي تعامل ترسره سي، او د اسیتلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکلیو د اغېز له امله یعنی د الکلي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای سي چې د الکلي فلزاتو په واسطه سره څه شي سي یو تعویضي تعامل ترسره کړي، او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ موږ او تاسو الکاینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره څه شي کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي، او قوي الکلي ته چې خپله پروتون ورکوي یا یې پروتون ورکړی دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نوع مرکبات څه شي کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې د اوبو په واسطه دوی څه شي کېږي هایدرولیز کېږي، او د اسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا که چیرې وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه څه شي کېږي لاسته زده کوونکو. یو هم موږ او تاسو ویل چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې اسیتلین وه، چې خپله اسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي. خالص اسیتلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري، خو د اسیتلین دغه بدبویي چې ده کېدای سي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي، او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای سي شتون ولري چې دا بدبویي کېدای سي د هغوی څخه وجود ولري. او اسیتلین چې ده د اسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دي په اوبو کښې حلیږي، خو بیا هم دا چې اسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د اسیتلین مخلوط چې ده هغه له هوا سره کېدای سي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي. نو په همدې بنسټ خپله د اسیتلین سره د کارول په وخت کښې باید ډېر احتیاط وسي، ځکه د اسیتلین د سوځېدو څخه کېدای سي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1300 کالوري ژوله پر مول ده کېدای سي چې څه شي سي تولید سي. نو په همدې اساس بل د اسیتلین چې ده موږ او تاسو مخکې هم ویله چې د الکاینونو لومړی مرکب ده، او په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځیږي، او 300 درجه سانتیګراد تودوخه څه شي کوي تولیدوي. نو کولی سي چې اسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کښې د په ویلډینګ کاري کښې یا هم په ویلډینګ کولو کښې د فلزاتو استفاده وسي، او په دې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو ایسیتلین احتراق ته ځیر سو د دې په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي او به کاربن ډای اکساید او یو اندازه چې ورڅخه خلاص راځي انرژي ورڅخه خلاص راځي او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې په لومړي پړاو کې یو ایتلین مشتقل لاس راکړي چې په دوام پړاو کې موږ او تاسو چې په لاس راکړي ایتان تشکیل کړي او یا هم ایتان په لاس راکړي راوړو کلو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کښې څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولرئ